امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده جمهور رئیس اشرف غنی وایي اوس خبره په پا پاکستان پورې مربوطه ده چې سغوړي
adding more US troops alongside additional allied contributions
د امریکا د دفاع وزیر اوس په افغانستان کې ده
در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه علائم اولیه بد نیست
او د امریکا خارجه وزیر ریک تیلرسن چین ته تللی دی
مونږ به خپلو ډیپلوماتیکو کوښښونو ته دوام ورکوو او هیله من یو چې ستونزه له دې لارې څخه حل کړو
درنو اوریدونکو د دې او نورو مسایلو د تفصیل له مخکې عاشق الله رحیم زوی خبرونه وایي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس وایي چې د امریکا نوی تګلاره پاکستان ته ښه موقع ده چې د ترګرۍ پر ضد مبارزه کې داخل شي جمهور رئیس غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتس او د ناټو د عمومي منشي ینس ستولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا هم ویل چې اوس منتظر دي وګوري آیا پاکستان دا او کومه بل لار انتخابوي
ما حل تغییر کړه ما آماده مذاکرات همه جانبه استیم که صلح ثبات و رفاه در منطقه قائم شد توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه علائم اولیه بد نیست اما قبل از وقت است که قضاوت کنیم
بلبل او د امریکا د دفاع وزیر ټینګار وکړ چې اجازه به ورنه کی افغانستان یو ور بیا د نړیوالو ترګرو لپاره په خوندي زاله بدل شي
موږ وزن کې لګو چې د افغانستان د قطعاتو سره مرسته وکړي د دې ترڅنګ د نورو متحدینو عسكر به هم وند واخلي او دا یقیني کوو چې دا ماموریت سرته ورسوي لنډي وایم چې یو غیر یقیني حالت په ثبات بدل شوی دی
جنرال ماتس د افغانستان د حکومت د څلور کلن امنیتی پلان ملاتړ او د افغانستان سره په مرستو ټینګار وکړ د دفاع وزیر همدارنګه وویل چې سولې او سیاسي مشروعیت ته د رسیدو یوازینۍ لار مذاکرات او خبرې دي په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شهر د فیر هوګو لارنس د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د بهیر او د ټاکنو په ګډون یو لړ نورو مسایلو خبرې کړې دي په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې په کابل کې د امریکا ځانګړي شهر د فیر د سه شنبه پر د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو جګپوړی چارواکی وروسته تر هغه چې د حزب اسلامي مشر د کابل د حکومت سره د سوړې تړون لاسلیک ګوري په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیشن وایي د حکومت له 22 ادارو څخه پاتې نور 44 ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په تطبیق کې پاتې راغلي دي د دغه کمیشن مشر اکرام افضلی وویل دوی تر دې مهاله د قانون خلاف ټولو شکایتونو ته رسیدنه کړې ده خو زیاته کړه چې حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او دا هم نړیوال خبرونه پاکستان وایي هندي ځواکونو د کشمیر په سرحدي سیمو کې په عام خلکو ډزې کړې دي یو تنې وژلی دی او څلور نورې ټپي کړې دي د خبر تفصیل شافیا سردار وایي
د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي چې هندي عسکر د کشمیر د نیکیال په سیمه کې په ملکي خلکو نن د چهارشنبه په ورځ ډزې کړې دي په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې برید کې څلور تنه ټپي سوي چې درې یې مېرمنې دي د هند حکومت تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې پاکستان وایي وژل سوی کس د کشمیر یو ځوان و خو نور جزئیات نه دي ورکړې تر اوسه دا نه ده معلومه سوی چې هندي عسکرو ولې دا ډزې کړې دي هند په پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې بیلتون غوښتونکي وسلوال د هند په خلاف پاروي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا په ایران کې نن د سپاه انقلاب د وغړی جنازه وشو چې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش ډلې ترې سر پرې کړی و د ایران دغه عسکر چې 25 کاله عمر لري محسن حجاجی نومیده د هغه په جنازه کې چې نن په تهران کې وشوله د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای او د حکومت اوسنیو او پخوانیو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه د هغه ورځې را پدې خوا چې ایران سوریې ته عسکر او شیعه ملیشي لیګل پیل کړی دي، تر اوسه یې 2000 تنه وژل شوي دي چې اکثریت یې د افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو شیعهګان دي. په سعودي عربستان کې د میرمنو د حقونو فعالین وایي د شاوخوا 1.5 کالونو بندیز وروسته میرمنو ته د موټر چلولو د حق ورکول په دې هیواد کې د سړیو او ښځو ترمنځ د برابرۍ لپاره لومړی ګام دی. د سعودي عربستان تر ټولو ځوان ولیعهد محمد بن سلمان میرمنو ته اجازه ورکړې ده چې په 2018 کال کې کولی شي موټر وچلوي. دغه 2.5 کلن شهزاده نیت لري چې سعودي عربستان معاصره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د حکومت د پریکړه ستایلې ده او ویلي دی چې د میرمنو د حقونو او هغوی ته د فرصتونو په برابرولو کې مثبت اقدام دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش دغه کار په سم لور د مهم قدم اخیستل یاد کړی دی او د برتانی صدر اعظم تیریزا می بیا ویلي دی چې په نړۍ کې د میرمنو د واک او اختیار زیاتول د هیوادونو اقتصادي پرمختګ ته ډیر مهم دی. نړیوالو پولیسو یا انټرپول په خپل تشکیل کې د فلسطین غړیتوب ومانه چې اسرائیل ته یو ضربه ګڼل کیږي. انټرپول نن د چهارشنبه پر ورځ د چین په پایتخت پیکینګ کې په رایګری کې فلسطین خپل غړی کړ. دا کار د فلسطین د هغو هڅو لپاره غټ پرمختګ دی چې غواړي په نړیواله کچه وپیژندل شي او په غټو نړیوالو ادارو کې غړیتوب ترلاسه کړي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی د انټرپول د پریکړه ستایلې ده او د فلسطین د امنیتي ځواکونو لپاره یې بریا ګڼلې. د فلسطین د شاملېدو نه وروسته د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د غړو هیوادونو شمیر 192 ته ورسېده. په عراق کې د کوردستان مشر مسعود برزانی وایي چې د خپلواکۍ یا عراق سره د پاتې کېدو لپاره ټول پښتنه یا ریفرندم د هو پلویانو ګټلې دي. برزانی د عراق د حکومت نه غوښتي دي چې د بندیزونو لګولو د ګواښ پر ځای دي د کوردستان سره جدي مذاکرات وکړي. د خبر تفصیل د خایستې سادات لامین اوري.
3-2-1 د عراقي کوردانو مشر مسعود برزانی وایي چې کوردانو په بغداد کې د حکومت له امر څخه په سرغړونې په یو ریفرندم کې خپلواکۍ ته هو رای ورکړه، چې په دې کار یې د ګاونډیانو په شمول د امریکا د متحدینو غوسه هم راپارولې. عراق رای غیر قانوني ګڼي ځکه چې دا رای نه یوازې د کوردانو په سیمو شوي بلکې د عراق په شمال کې د اختلاف هغه سیمې هم پکې شامل دي. چې
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوري. وروسته خبر ده چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبي ساحو کې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سرحد په 98 ځایونو کې د دیوال جوړولو پروژې تیار شوې دي. د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي امنیت اداره وایي د دې 8 نمونې دیوالونو 4 به په کانکریټ او 4 نور به د بل ډول موادو نه جوړ شي. د دیوالونو جوړول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه کمپاین برخه ده چې ژمنه یې کړې وه د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي لپاره امنیتي موانع جوړ کړي. خبرونه مو د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر کابل ته تللی دی او د دفاع وزیر جیم میسیس او د ناټو عمومي منشي نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میسیس او د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ په افغانستان کې د بین الافغاني سولې ملاتړ کړی دی. دا دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته تللی دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ 2 هفته مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیګلو ژمنه وکړه. تفصیل زموږ د خبريال نووري.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د ولسمشر غنی او د ناټو د عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه د یو جامع تکلارې په مرسته به پرېنګ دي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګری شبکو زاله شي.
providing advisors to
مونږ وزون کې لګو چې د افغانستان د قطاعاتو سره مرسته وکړي، د دې ترڅنګ د نورو متحدینو عسكر به هم ونډه واخلي او دا یقیني کوو چې دا ماموریت سرته ورسوي. لاندې وایم چې یو غیر یقیني حالت په ثبات بدل شوی دی.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د نورو هیوادونو د لا زیاتې ونډې او د امریکا لخوا د اضافي عسکرو د لګدلو د ژمنې هرکلای وکړ. هغه ویل د افغانستان څخه د وتلو تاوانونه په افغانستان کې د پاتې کېدو تر تاوان زیات دی.
ناتو تر 2000 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل ته ژمنه ده. مونږ به د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هر کال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ورکولو ته دوام ورکوو. مونږ په خپلو ژمنو ولاړ یو او پوره باور لرو چې افغان حکومت به د دې ژمنو نه ښه استفاده کوي. طالبان دې په دې پوه شي چې هغوی دا جګړه نشي ګټلی.
په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار وکړ.
ما حل تغییر کرد، ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم که صلح، ثبات و رفاه در منطقه قائم شد. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. علائم اولیه بد نیست، اما قبل از وقت است که قضاوت کنیم.
در افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوی تګلاره به د هند په ګډون سیمه ایزو قدرتونو ته د نقش د لوبولو پراخه زمینه برابره کړي چې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو سره په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نخبريږي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هغه تورونه رد کړی دي چې د دولتي صلاحیتونو او بودیجې نه شخصي استفاده کړې ده. خو د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې د ده او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ په لیدنو کتنو کې د طالبانو د قطر د دفتر د تړل کېدو په سر بحث شوی دی. په عین وخت کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خرم امریکا غږ ته ویلي دي چې د قطر د دفتر موجودیت د پاکستان نه د طالبانو د لړل کېدو لپاره وو، او که دا دفتر وتړل شي جګړه به زور واخلي. رحیم ګل سروان رپورټ را کړی دی.
ولسمشر غنی د رسنیو هغه راپورونه افواهات وبلل چې ګواکې د ده او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ په خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر تړل یاد شوی دی.
در ماحول تغییر
د بدلون په دې ماحول کې موږ باید پر دفتر جدي فکر وکړو. که ضرورت و د افغانستان دولت په دې اړه پریکړه کوي، او که د لمنځه وړلو اړتیا وي هم د افغانستان دولت پرې تصمیم نیسي. نړیوال همکاران د سولې په برخه کې له موږ سره همغږي دي.
رسنیو راپور ورکړی و چې د ډونلډ ټرمپ او غنی ترمنځ په لیدنه کې د دغه دفتر د تړلو یادونه شوې ده. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خرم وایي که څه هم ولسمشر غنی داسې راپورونه افواهات بولي، ولې د دې دفتر د بندېدو علایم شته؟
څه داسې فاکتورونه شته چې کیدای شي واقعا چې وتړل شي په همدغه منجر شي؟ د قطر او د نور مملکتونو لکه امارات او سعودي عربستان روابط ښه نه دي، او هغوی په هر طریق غواړي په قطر باندې فشارونه راوړي. او بل د امریکا په نوې ستراتیژي کې او د موږ د جمهور رئیس او د نورو چارواکو په خبرو کې طالبان تروریستان بلل شوي، او د تروریستانو په مقابل کې د جنگ خبرې کیږي، او هغه د سولې خبره هم داسې کیږي چې دوی نو ماته وخوري او نور د هیڅ شي توان ورپاتې نه وي، بیا به سوله کیږي. نو د احتمال نه لرې نه ده چې دا وتړل شي.
د سولې عالي شورا د طالبانو د دغه ادرس په بندېدو مخامخ دریز نه لري، خو د دې شورا د رهبرۍ غړی حاجي عزیز الله دین محمد وایي د رسمي مذاکراتو په وخت د طالبانو یو ادرس ته اړتیا حتمی ده.
دا مؤثر وی دا د سولې لپاره په ګټه وي، بیا د نه بندېږي. او که د سولې لپاره مؤثر نه وي، په ګټه نه وي، یا د سولې په خلاف په کارو کې استعمالیږي، نو بیا به ډاکټر صاحب اشرف غنی یا حکومت خپل نظر وایي. خو موږ د سولې عالي شورا په ایسه د خوانه به زه دا درته وایم چې دا یو موقع ده چې د طالبانو سره خبرې وشي.
د طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر اغا د طالبانو د دوحې د دفتر تړل د جګړې د غزیدو په معنا بولی.
نو کېدای شي طالب به په بل ملک کې دفتر ځانته د ادرس ځانته تعینې، هغه به داسې ملک نه وي لکه قطر. هغه به کېدای شي قوي ملک به وي، هغه به د آسیا ملک وي، د امریکایانو مداخله بلته نه غواړي. نو په هغه نسبت باندې به په افغانستان کې نور هم جنگ شدیدیږي او سختیږي، به مداخله به کوي هغه ملک په افغانستان کې.
د طالبان لپاره د قطر سیاسي دفتر په 2014 کال کې پرانستل شو چې سم د واره پخواني ولسمشر حامد کرزي وسره مخالفت وکړ. دا دفتر له هغه وخت تر اوسه پورې په یو ډول فعال و. دمګړی هم په دغه دفتر کې د طالبانو ځین مشران میشتي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، موږ لږ مخکې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په ارتباط د سیاسي چارو تحلیلګر او کارپو وحید مجده سره مرکه وکړه. محترم وحید مجده صاحب، د قطر د دفتر د تړل کېدو خبره کیږي، زه غواړم ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې دغه د قطر دفتر چا جوړ کړی دی؟ اصلا
په قطر کې دفتر نشته، دفتر پرانستل شوی نه دی. په خوا یعنی په 2000 او 2010 کال کې دا خبره وا چې باید یو دفتر یو آدرس طالبانو لپاره وي، چې هغه وخت قطر ومنل شو خو طالبان حمل تلل، خو دا دفتر اسکله هم پر رسمي توګه پرانستل شوی نه دی. او هغه تعمیر او هغه امارات چې دفتر لپاره هم جوړ شوی دی هغه تش پاتې دی. هلته یوازې د طالبانو څو کسان دي چې هغوی د سیاسي کمیسیون غړي دي، هلته په قطر کې اوسېږي، البته د یو پناهنده په صفات یا د یو کس چې هلته اقامه لري.
میډیا کې خو دا رپورټونه راغلل چې دغلته دفتر دی، هغوی ځنه دې کسانو خبرې کولې، د بیرغ ور باندې و، نو دا خو ټول وښودل شو. تاسې وایي تش یو تعمیر دی چې دا کسان پکې اوسېږي، رسمي دفتر په نامه باندې راجستر نه دی او رسمي پرانستل شوی نه دی دا دفتر؟
بله، دا دفتر هغه وخت عکسونه چې تاسو ګورئ هغه وخت و چې د حامد کرزي په وخت کې دفتر په 3 ساعت لپاره پرانستل شو، بیا د کرزي د مخالفت په نتیجه کې بیرته وتړل شو، بیرغ هم ایسته شو او هغه لوحې چې و هغه هم ایسته شو او اوس تش پراته دي.
ښه، تعمیر چې یو وخت د دفتر په نامه و، څوک یې بندولی شي، څوک یې تړلی شي؟
دا دفتر مخکې ما اشاره وکړه چې هلته اوس د طالبانو په نامه هلته دفتر نشته. البته ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې کسان په قطر کې دي، په دوحه کې اوسېږي، ځینې البته په اماراتو کې هم شته دی. دا خلک کله کله د نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي، او البته په قطر کې چې کوم ډیپلوماتان دي هغوی کله کله دوی ته ورځي او خبرې ورسره کوي د افغانستان د حالاتو په باره کې.
مجده صاحب بخی خبر دی نیسم، نو اوس خو په مطبوعاتو کې ډیر معتبر منابعونه دا خبره راځي چې په افغانستان کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو خبرې شوې دي، چې د قطر کې د دفتر وتړل شي. غټو رسپانو رپورټ ورکړی دی، جمهور رئیس اشرف غنی او ډونالډ ترامپ په دې باندې غږېدلی دي. خیر، دا خبر ولې راځي؟ د دې شاته خو به یو څه یې کنه، یعنی که په غیر رسمي ډول هم ډیپلوماتان ځي دلته د طالبانو سره ګوري، بیا هم یو د ارتباط منبع ده.
بله، اصلا خبره په دې کې ده چې امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي. امریکا د جګړې په یعنی د جګړې په لاته کې دي چې په افغانستان کې دا جګړه دوام ومومي. د همدغه دلیل دی چې دوی هغه یوازینی ځای چې هلته طالبان تل ویل چې د دې ځای نه باید مذاکرات وشي دا تلی. او له بلې خوا پاکستان هم د دې طرفدار دی چې دا دفتر هلته چې کوم کسان دي هغوی باید له هغه ځای څخه وشړل شي، تر څو چې دا پروسه د پاکستان په لاس کې راشي. زه فکر کوم چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پردې تر شا ډېر ژور توافقات شوی ده په دې کې. دا ټول خبرې چې کېږي چې امریکا او پاکستان سره اختلاف لري، دا ټول درواغ دي، هسې خوشې خبرې دي. اصلا د ډېر وخت را په دې خوا پاکستان هم په همدغه لحظه کېده چې دا ځای یعنی د قطر په نامه چې کوم دفتر دي، دا دفتر باید نه وي تر څو چې طالبان مجبور شي د پاکستان له لارې څخه دنیا سره معامله وکړي. دا هماغه حالت دی چې د امارات په وخت کې هم و چې پاکستان نه غوښته طالبان نور هیوادونو سره رابطه ولري، او د دوی رابطه باید یوازې د اسلام آباد له لارې څخه د پاکستان ده.
ډیره مننه وحید مجده صاحب، کور دی ودان.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شخړې په اوج کې د امریکا د بارنې چارو وزیر ریک ټیلرسن سبا چین ته سفر کوي. اوس رازو د لیمه نیازی را لېږلی رپورټ ده. دا وایي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو د څارنې کمیسیون ویلي دي چې د 28 حکومتي ادارو د جملې نه 24 ادارو د اطلاعاتو د ترلاسه کولو قانون نه دی عملي کړی.
اطلاعاتو د لاسرسي د سفارونې کمیسیون د چهارشنبې په ورځ کابل کې اطلاعاتو د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې پر وینا یې د حکومت ګډ شمیر ادارې اطلاعاتو د لاسرسي قانون نه پلی کوي. اطلاعاتو د لاسرسي د سفارونې کمیسیون وایي د حکومت له ویشتو ادارو څخه پاتې نورې څلور ویشت ادارې اطلاعاتو د لاسرسي د قانون په تطبیق کې پاتې راغلي دي. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلي وویل دوی تر دې مهاله د دغه قانون خلاف ټولو شکایتونو ته رسېدنه کړې خو زیاته یې کړه چې حکومت ورسره هېڅ ډول همکاري نه کوي.
دغه سیو کمیسون چې د قانون لمخې نه رامنځته کیږي او باید د قانون د تطبیق په برخه کې او د عامه پوهاوی په برخه کې کارونه ترسره کړي دا په تش لاس نه کیږي او حکومت هم یوازې تش په خبرو باندې نشي کوي چې خلکو د قناعت ورکړي یا کمیسون د قناعت ورکړي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې دوی کار کړی. لازمه ده چې د ولسمشري ماڼۍ نه شروع تر ټولو ادارات پورې شي په ملي ستراتیژي کې ونډه لري دوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او یو پیاوړی کمیسیون له لارې نه اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ټوکلي ګامونه پورته کړي.
اطلاعاتو د لاسرسي د څارنې کمیسیون د حکومت درېو ادارو مالیه روغتیا او کلیو پراختیا وزارتونو ته د اطلاعاتو د لاسرسي قانون د ښه تطبیق په برخه کې د سرو زرو کیلي ورکړله. د دغه کمیسیون مشر زیاتوي له روړتیا څخه د سارېدارې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې 45% خلک اطلاعاتو د لاسرسي له قانون څخه خبرتیا لري چې په وینا یې دا شمیر بسنه نه کوي او وایي د امکاناتو د کموالي له امله دوی نشي کولی په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. خو بل لور ته حکومت اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې له خپلو کړنو خوښ ښکاري. د ولس مشر د وین مرستیال دوا خان مینه پال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل حکومت د بیان ازادي ته ژمنه او اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې کافی پرمختګ کړی دی.
په دې برخه کې ولس مشر یو حکم ورکړي ټولې ادارې په دې مکلف کړي شي وخت پر وخت باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او مطبوعاتي کانفرنسونه وزیران او والیان دایر کړي همدارنګ تر ویان دور اخوا درې کسان نور هم مطبوعاتو ته د معلوماتو د شریکولو لپاره وروپیژندل شي. دوی کوم ویندویانو ته ایواردونه ورکړو دا په دې معنی چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او د معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې کافي پرمختګ کړی.
په داسې حال کې چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمنتیا او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو لا هم د حکومت ګډ شمیر ادارې اطلاعاتو د لاسرسي قانوني وصل نه ګڼي او پر پلي کولو یې سترګې پټوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیونه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هغه تورونه رد کړل چې له دولتي صلاحیتونو او بودیجې نه شخصا استفاده کړی ده. سورز مخکې د ولسی جرګې اول مرستیال همایون ابراهیمی په اداري فساد تورن کړ. د جرګې ځنه غړو نن ویلي دي چې دا تورونه دي وسیړل شي. د ازادۍ رادیو رپورت تاسو پام را اړوم.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي کوم صلاحیتونه او امتیازات چې د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو په څیر دته ورکړل شوي له قانون او د ولسمشر له احکامو سره سم دي او د ځنې د ځان په ګټه کار نه دی اخیسته. خاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حاضر دی چې د جرګې د لومړي مرستیال تورونو ته ځوابونه ووایي.
هغه ادعا کړی چې زه ګواکي د کور کرایه اخلم. د ولسی جرګې د رئیس په توګه د کور د کرایه اخیستل د قانون خلاف امر نه دی. د قانون له مخې چې جمهور رئیس صلاحیت لري او زما د کور کرایه ورکړي حکم موجود دی. دا د ملي شورا له بودیجې څخه نه بلکې د دولت د یو نویم کوډ له مخې اجرا کیږي.
د روانې ونې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د جرګې د رئیس په غیاب کې د جرګې مشري کوله د جرګې پر رئیس ابراهیمی تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی او د دولت 4 میلیونه افغانۍ د ملي شورا د لګښتونو د اضافي کارکوونکو په استخدامولو او داسې نورو نمونه اختلاس کړي دي. د شنبه په ورځ د جرګې اکثرو غړو پر ابراهیمی د لومړي مرستیال لخوا د تورونو له لګېدو وروسته کلک غبرګونونه وښودل او وی ویل چې ابراهیمی د ملت له کور سره خیانت کړی او باید ځواب ووایي. خو د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې رئیس له سفره راستون شوی او د جرګې مشري کوله لومړی مرستیال نه و او د جرګې د اکثرو غړو لهجې د شنبه د ورځې په نسبت نرمې وې. د جرګې غړي صلاح الدین سلجوقي وویل دغه قضیه د جرګې د کمیسیونونو په ناسته کې په دقت سره وسیړل شي. همدارنګه د جرګې بل غړي حبیب افغان وویل له دغه تورونو سره د ملت د کور عزت تړلی او باید په اړه یې څېړنې ترسره شي. د د په خبره کدا تورونه ثابت شي نو ابراهیمی او که ثابت نشول نو حماین به جواب ورکون کوي.
هغه خبرې چې حماین خان په تالار کې کوي مونږ وظایف داخلي لرو او مونږ ته قانوني اساسي کې حق راکړ شوی. کچیر ته دا اتهامات او دا جرم پر رئیس پارلمان اثبات نشو حماین بعد محکمه شي قالار داد په دې کې بې تفاوته نه پاتې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال د شنبه په ورځ وکیلانو ته ویلي و چې د ابراهیمی د فساد په اړه کار اسناد لري او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا په ځینو غړو د فساد تورونه لګول کیږي، بلکې پخوا تر دې ځینو خلکو او هم د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي چې په ولسی جرګه کې داسې وکیلان هم شته چې د بډو په اخیستلو او داسې نورو غیر قانوني کارونو کې ښکیل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شخړې په اوج کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن سبا چین ته سفر کوي. واشنگتن د ډیر وخت رئیس د بیجنګ نه غوښتل چې د اټومي پروګرام د پراختیا لامله په شمالي کوریا باندې فشار زیات کړي. احمد شکی په دې باره کې رپورت لري.
چین ته د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ ریکس ټیلرسن دویم سفر. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې شمالي کوریا امریکا د جنگ پر اعلانولو تورن کړی ده. هغه ادعا چې واشنگتن یې بې معنا بولي.
مونږ به خپلو ډیپلوماټیکو کوښښونو ته دوام ورکوو او هیله من یو چې ستونزه له دې لارې څخه حل کړو.
په پام کې ده چې ټیلرسن له پنجشنبې نه تر یکشنبې ورځې پورې په بیجنګ کې پاتې شي او هلته له چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو له خبرو سربیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر امکانات برابر کړي. ټرمپ د نومبر په میاشت کې سیمې ته سفر کوي. ټیلرسن او نورو امریکایي مقاماتو په تکرار ویلي دي چې نه غواړي د شمالي کوریا رژیم بدل کړي او یا د هغه هیواد رهبر له واکه وپرځوي. چین په دې باور دی چې پوځي اقدام د کوریا د ټاپو وزمې جنجال نه حلوي.
مون تل په دې باور وو چې په ټاپو وزمه کې د اټومي مسئلې د حل کولو لپاره پوځي اقدام باید یو انتخاب نه وي، ځکه چې وسلې اختلافات نشي حل کولی او یوازې لوی ناورین جوړولی شي. هیڅ طرف دا نشي منلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین ته د امریکایي ډیپلوماتانو سفر د واشنگتن او بیجنګ د اړیکو اهمیت څرګندوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو ته به دا معلومه وي چې په هر چهارشنبه د ادب د وږمې پروګرام لرو. د دغه پروګرام متصدی او مسؤول غورزنګ صاحب دی. نو غورزنګ صاحب، تاسو مهرباني وکړئ اوریدونکو مخکې نه خبر کړئ چې نن د پروګرام کې کوم مسایل دي. ستاسو خوښې مسایل دي که د اوریدونکو؟
زیبا جان، زما ښې هیلې او تاوده سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو دی ومني. لکه څنګه چې تاسو خبره یاست، زه او تاسو دواړه په ګډه نن دا خبرونه پر مخ بیایو. دواړه به کوښښ وکړو چې خپرونې ته نن شپه یو میلمه هم را دعوت کړو. خو که چیرې میلمه را نغلو، نو خپرونې ته به د پخوا په شان په عادي ډول دوام ورکړو. یعنی محترم اوریدونکي کولی شي چې خپرونې ته ټلیفون وکړي او د خپلې خوښې شعر ووایي او له ما او تا څخه د شعر غوښتنه وکړي چې ورته ډکلمه یې کړي.
مګر هغه غوښتنې چې مخکې کړي دي، هغه څنګه، هغه شعر تیار دي؟
هغه شیان خو په دې خپرونه کې لمانه چې ما غوښتنه شوې ده، زه به کوشش وکړم چې شعر ورته ډکلمه
کړم. ډېره مننه، ډېر تشکر. د آشنا رادیو د آشنا رادیو درنو ریدونکو، یو بل مسله هم شته او هغه دا ده چې نن د سیاحت او توریزم نړیواله ورځ ده. که خبر نه یې، دغه دې اوس خبر شوی. د امریکا غږ آشنا رادیو د دغه ورځې د نمانځنې په مناسبت په فیسبوک کې د افغانستان د تاریخي ځایونو عکسونه اچولي دي ستاسو د خوښې دپاره. نو دغه عکسونه وګورئ، که رښتیا خوښ مو شل، په دې شرط چې بیا موږ هم خبر کړئ او خپل نظر ورکړئ. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.